پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه.
السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې و باورې چې د هرات په اسلام قلعه بندر کې اور لګیدنه لا هم په بشپړ ډول نه ده مهار شوې، او چارواکي وایي چې سلګونه موټر او ټانکر پکې سوځیدلی او سوداګرو ته یې میلیونونه ډالر زیان اړولی. بل موضوع دا ده چې د امریکا او پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ د استیزا له محکمې بریالی راووت. د غرمنی خبری خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. تخنیکی چاره شفیق یار مختوری. مخکلی دی چې د او نورو راپورونو تراشو په مخکلی د سات خبرونو ته صفی الله ستانکزای دراوروي.
د مهمو خبرونو سره ټکی، په هرات کې د اسلام قلعه بندر لزینو سیمو لا هم د ګازو لمبې پورته کیږي. پرون په یوې لوی اور لګیدنې کې افغان سوداګرو ته تر 500 میلیونو ډالرو زیات زیان اوښتی دی. نن د سلواغې شپږویشتمه له افغانستانه د شوروي ځواکونو د وتلو له 23مې کلیزې سره سمون لري، او د امریکا سنا جرګې پرون د دغه هیواد پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ د بلوا پارولو له توره تبرئه کړ. پوره خبرونه. په هرات کې د اسلام قلعه بندر لزینو سیمو لا هم د ګازو لمبې پورته کیږي. د ازادي راډیو د خبریال د راپور لمخې په بندر کې هیڅ موټر روغ نه دی پاتې. د هرات د سوداګرۍ خونې رئیس یونس قاضی زاده وایي تر 500 میلیون ډالرو پورې افغان سوداګرو د پرونی لوی اور لګیدنې په خاطر زیان لیدلی دی. د رویټرز خبری آژانس راپور ورکړی چې تر 200 کسانو پورې په پرونی لوی اور لګیدنې کې ژوبل شوی هم دی. پرون د اسلام قلعه په بندر کې د ګازو او تیلو ټانکرونه یو په بل پسې وچاودیدل، او یو لوی اور لګیدنه رامنځته کړه چې تر ساعتونو پورې مهار وخت ونیو. اسلام قلعه له ایران سره پروت د افغانستان یو مهم بندر دی چې پکې تر پرونۍ پیښې پورې تر 2500 پورې باروړونکي او د تیلو موټر ځای په ځای شوي وو. نن د سلواغې شپږویشتمه له افغانستانه د شوروي ځواکونو د وتلو له 23مې کلیزې سره سمون لري. ګڼو افغان جهادي رهبرانو او چارواکو د دې ورځې په مناسبت پیغامونه خپاره کړي. له هغې ډلې د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله ویلي د سلواغې په شپږویشتمه د شوروي ځواکونو په وړاندې د افغانستان د خلکو مبارزې نتیجه ورکړه، او دا ځواکونه یې له افغانستانه وتلو ته اړ کړل. هغه ویلي په افغانستان کې د شوروي په 10 کلن حضور څه باندې 1 میلیون افغانان ووژل شول، او د ده په خبره د کودتا او ترهګرۍ بنسټونه یې کېښودل چې تر ننه د جنګ د دوام لامل شوی. شوروي ځواکونه د 1958 کال کې افغانستان ته ننوتل، او تر نږدې 10 کلن حضور وروسته د 1968 کال د سلواغې په شپږویشتمه ووتل. د افغانستان دفاع وزارت وایي په بادغیس کې د طالبانو د دوو ډلګۍ مشرانو په ګډون د دې ډلې 1.5 غړي وژلي او 11 نورې ټپیان کړي دي. دفاع وزارت تیر ماښام په یو خبر پاڼه کې ویلي دغه کسان د اب کمري ولسوالۍ په 4 کلیو کې د هغو عملیاتو پر مهال وژل شوي چې د دوی ځمکنیو او هوایي ځواکونو کړي دي. په خبر پاڼه کې راغلي په عملیاتو کې د نجیب الله او ګل احمد په نوم د طالبانو دوه سرګروپان هم وژل شوي دي. اب کمري د بادغیس هغه ولسوالۍ ده چې وخت ناوخت ورڅخه د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ د جګړو راپورونه خپرېږي. تر اوسه طالبانو د دفاع وزارت د دغې ادعا په اړه څه نه دي ویلي. د امریکا سنا جرګې د دغه هیواد پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ د بلوا پارولو له توره تبرئه کړ. د سنا جرګې 500 سناتورانو د ډونالد ټرمپ محکومېدو ته رایه ورکړي، خو 43 نورو د پخوانی ولسمشر له محکومېدو سره مخالفت وښود. د جمهوریپال ګوند 5 سناتورانو په دې قضیه کې له ډیموکراتانو سره لاس یو کړ، او د ټرمپ محکومیت ته رایه ورکړه. ټرمپ په صورت کې محکومېدای شوی چې د سنا جرګې له 100 استازو څخه 18 هغوی د خلاف رایه کارولی وای. د جاپان د فوکوشیما ایالت په سواحلو کې پرون د اکتر په کچا 1.1 درجه زلزله وشوه. د زلزلې شدت دومره و چې آن د پلازمېنې توکیو ودانۍ ولړزولې. لومړني راپورونه ښیي چې د پام وړ زیانونه نه دي اوښتي، او د زلزلې له کبله د سونامي خبرداری هم نه دی ورکړل شوی. د جاپان د هوا پیژندنې ادارې اعلان کړی چې د دې زلزلې مرکز په شمال ختیځو سواحلو کې 80 کیلومتره په ځمکه کې ژور و. دا زلزله د 2012 کال د مارچ میاشتې د 12مې زلزلې له 10 کلنۍ څخه 4 اونۍ مخکې کیږي. هغې زلزلې لویه سونامي رامنځته کړه، او د جاپان په شمال ختیځ کې ډېرې سیمې ویجاړې کړي. د یو بل خبر لمخې د 3.5 درجو په کچه باندې زلزلې د ارمنستان پلازمینه ایروان هم لړزولې ده. په امریکا کې د ناروغیو د کنټرول او وقایې مرکز وایي تر پرون پورې په دغه هیواد کې د کرونا څخه باندې 500 میلیونه ډوزه واکسین شوي دي. د رویټرز خبري اژانس راپور لمخې دی مرکز دا هم ویلي چې تر اوسه څخه باندې 90 میلیونه ډوزه موډرنا او فایزر واکسینونه خلکو ته ورکړل شوي دي. له دې راپور سره سم 3 میلیونه امریکایانو تر اوسه یو ډوز او څخه باندې 14 میلیونه نور هم دوه ډوزه واکسین ترلاسه کړي. د امریکا ولسمشر جو بایدن د پنځم په ورځ ویل هیواد د کرونا په کافي اندازه واکسین لري او تر دوبی پورې به ټول امریکایان واکسین سی. او نن د فبروري 14 د والنټاینز ډے یا د میانانو له ورځې سره سمون لري. د کابل په څو سیمو کې د دغې ورځې په مناسبت د سرو ګلانو او ډالیو د پلور دوکانونو تیاری نیولې ده. خلک وایي سربیره پر دې چې کرونا وبا او هم بې اندازې زیات تاوتریخوالي خواشینی کړي، خو د میانانو د ورځې په مناسبت د خوښۍ لپاره له دې رامېسته شوي فرصته ګټه پورته کوي. والنټاینز ډے یا د میانانو ورځ هر کال د فبروري په 14 د نړۍ په ګوټ ګوټ کې لمانځل کیږي.
غرمنۍ خبری خبرونه او ری وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. اسلام کلا بندر کې د اور لګیدو له کبله شاوخوا 1500 ټانکر سوځیدلی او سوداګرو ته یې درون مالی زیان اړولی. نن پر افغانستان د شوروي اتحاد د یرغل د پای ته رسیدو 2.5 کلیزه ده. روسیا اوس د افغانستان په مسایلو کې څه ډول رول لوبوي؟
روسیا په دې شرایطو کې باید مستقلانه عمل وکړي او د ایران او پاکستان څخه ځان وژغوري د افغانستان په مسایلو کې.
د غزنی او پکتیکا د لوبغاړو ترمنځ د اس غلولو او سانګې وهنې سیالي شوي.
نیزه بازی هم د میرویس نیکو ټیم ګټلې ده او ریسم د میرویس نیکو ټیم ګټلې ده.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د امریکا مخکینی ولسمشر ډونالد ټرمپ د استیزال محکمې بریالی راووت. دویمه نیمایي د ښځو په اړه ځانګړي پروګرام نور بس دی ته ځانګړي شوي. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. ولسمشرۍ ماڼۍ وایي د هرات په اسلام کلا بندر کې د لګیدلې اور په اړه هر اړخیزه څېړنه پیل شوې ده. دغلته پرون غرمه مهال اور ولګېد چې لمنې وروسته ټول ګمرک ته پراخه شوه او سلګونه ټانکر او نور نقلیه وسایط پکې وسوځېدل. د هرات سوداګرۍ خونه وایي په اسلام کلا ګمرک کې د سوداګرو مالونه د سوځېدو ترڅنګ د نامعلومه وسلوالو لخوا لوټ شوي هم دي. په کابل کې زموږ خبريالي دغه موضوع تعقیب کړي. د ورستۍ جزئیات لپاره د محل استډیو ته وصل شوی مهرباني وکړئ. په اسلام کلا کې د اور لګیدنې ورستۍ حال څه دی؟
د افغان ولسمشر لومړی مرستیال امر الله صالح نن سهار خپل فیسبوک پاڼه کې د هرات په اسلام قلعه ګمرک کې د رامنځته شوې پیښې په اړه سخته خواشینی ښودلې. ښاغلی صالح په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي، د هیواد بندرونو او ګمرکونو کې د زیربناو نشتون یوه لویه ستونزه ده، خو ولسمشر غني د دې لپاره چې ګمرکونه په معیاري سیستم جوړ شي له نړیوالو شرکتونو سره خبرې کړې دي. نوموړي د ایران له دولت نه هم مننه کړې چې په اسلام قلعه ګمرک کې پاتې لاریو ته خپل هیواد ته د تلو اجازه ورکړي او همداشان د وور مرکولو لپاره یې اطفایي یاد ګمرک ته لیږلې دي. د هرات په اسلام قلعه ګمرک کې پرون شاوخوا 11:30 بجې هغه مهال اور لګیدنه رامنځته شوه چې د اسلام قلعه په ګمرک کې د ګازو ډک ټانکر وچاودید. په ورته وخت کې د هرات سوداګرۍ خونه وایي د اسلام قلعه ګمرک کې سره لدې چې د سوداګرو مالونه سوځېدلي، د نامعلومو وسلوالو لخوا د اور لګیدنې پر مهال لوټ شوي هم دي. د دې خونې ویان یونس قاضي زاده ازادي راډیو سره خبرو کې وویل، د هرات په اسلام قلعه ګمرک کې د تیلو او ګازو اته لارې سوځېدلې دي. خو د شنبې په ورځ د اسلام قلعه په ګمرک کې یوې سرچینې د موجوده حساسیت له کبله او د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته ویلي وو چې په دې اور لګیدنه کې شاوخوا 1500 ټانکرونه او باروړونکي موټر سوځېدلې دي. که څه هم په اسلام قلعه ګمرک کې د اور لګیدنې نګري 3 پوره کیږي، خو د عامې روغتیا وزارت په خپلو پرونیو شمیرو چې 18 ټپیانو ټینګار کوي. خو د بهرنیو رسنیو له ډلې رویټرز د اسلام قلعه ګمرک کې د یوې سرچینې له خولې لیکلو چې په یاده پیښه کې نږدې 60 کسان ټپیان شوي دي. بلې لودین صاحب،
ډیر مننه کور مو ودان حتما به په راتلونکو خبرونو کې له تاسو سره د نورو جزئیاتو په اړه خبري وکړو. او اوریدونکو وامه ردل چې ولسمشرۍ مانی وای په اسلام کلا بندر کې د اورلګیدو له کبله رامنځته شوی زیان ارزوي او دوی به په دې اړه مفصله څېړنې کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
اوس هم راځو یوې بلې موضوع ته. نن د دلوي شپږویشتمه نیټه له افغانستانه د پخواني شوروي ځواکونو د وتلو له 23 کال سره برابر ده. په 1918 کال کې د حیرتانو د دوستۍ پلنه د دغه ځواک د وروستي سرتیری په تیرېدو سره پر افغانستان د دوی نه کلن یرغل پای ته ورسیده. په افغانستان کې د پخواني شوروي اتحاد د نه کلن حضور پر مهال د شوروي 1000 کسانو وژل شول او 15000 نورې ټپیان شول. له دې سره سلګونه زره افغانان هم د خپل یرغل قربانیان کړل. په دې اړه پام وکړئ د مفصل راپور ته.
پر افغانستان د شوروي یرغل لامل دغه هیواد د دوه سترو زبرځواکو ځواکونو امریکا او روسیې د سړې جګړې پر توت میدان بدل شو. د کمونیستي بلوک ډېری هیوادونه له شوروي خو اسلامي او غربي هیوادونو د امریکا پر رهبرۍ بیا د افغانستان له مجاهدینو ملاتړ وکړ. که څه هم شوروي له افغانستانه پر وتلو اړ شو او د شوروي زبرځواک هم له منځه ولاړ، خو د افغانستان جګړه پای ته ونه رسیده. له هغه مهاله له 1.5 کلونو وروسته لا هم د افغانستان جګړه له افغانانو قرباني اخلي. اوس امریکا د شوروي اصلي سیال له 1900 کال نه راپدی خو د افغانستان په جګړو کې ښکیل دی. امریکا یو کال وړاندې له طالبانو سره د سولې هوکړه وکړه. افغان دولت هم دا مهال له دغې ډلې سره د سولې په خبرو اترو بوخت دی. خو اصلي پوښتنه دا ده چې روسیه د پخواني شوروي د ځای ناستي په توګه د افغانستان په نویو تحولاتو په ځانګړې توګه د سولې په پروسه کې څه ډول رول لوبولی شي. د امریکا د اتلانتیک شورا غړی عمر سمت:
با طالبان که اخیراً با اونا هم گفتگوشونی داشته.
له طالبان سره چې په دې وروستیو کې خبرې اترې هم وسوې، له خبرو معلومه شو چې روسیه په افغانستان کې د سولې د پروسې د پرمختګ غوښتون کده او په خپل ګټه یې بولی. معلومه ده چې په هی ګوروسی ته څو قضیه د اهمیت وړ دي. لومړی روسیه د هغو ترهګرو سره چې روسیې ته متوجه ده مبارزه کوي، لکه داعش او نورې ترهګري ډلې په مرکزی آسیا کې پرتې دي. په ورته وخت کې د نشه یي توکو موضوع ده، بل د سرحدونو امنیت او د مرکزی آسیا امنیت خبره ده، او هغه اړیکې چې روسیه له چین، ایران او نورو هیوادونو سره لري، همدارنګه هغه سیالۍ چې روسیه له امریکا سره لري، دا ټول هغه څه دي چې د روسیې جیوپولیټیک او اقتصادي ملاحظه بلل کیږي.
روسیه پندوشته میشه.
خو په مسکو کې شنونکي او آزاد خبریال فاروق فردا بیا په دې باور دی چې روسیه د طالبانو په ملاتړ په سیمه کې د خپلو ګټو په لټه کې ده.
په منطقوي یا سیمایز اجماع کې نه یوازې د افغانستان خیر دی، بلکې د سیمې د هیوادونو خیر هم لیدل کیږي. روسیا په دې شرایطو کې باید مستقلانه عمل وکړي او د ایران او پاکستان څخه ځان وژغوري. د افغانستان په مسایلو کې ځکه د هغوی ګټې سره تفاوت لري، اما په دې شرایطو کې روسیا د طالبانو سره، د ایران سره، د پاکستان سره داسې اقدامات لاس پورې کوي چې روسیې ته هم کوم شین چراغ د راتلونکي لپاره نه ښکاره کوي.
طالبان بیا د جګړې په برخه کې د روسیې د ملاتړ په اړه تور ردوي. د دغې ډلې بیان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې دوی په اوسنۍ جګړه کې له نورو هیوادونو تسهیلات نه، بلکې د خپلو جوړو شویو وسلو او هغو مهماتو کار اخلي چې یا یې د جګړې مقابل لوري اخلي او یا هم ورته له پخوانیو جګړو ورپاتې دي. روسیې هم مخکې ویلي چې له طالبانو ملاتړ نه کوي. له دې سره د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي د سیمې هیوادونه، په ځانګړې توګه روسیه، د افغانستان د سولې په پروسه کې مهمه ونډه لري. د دغه وزارت ویاندي ناجی انوري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
کشورای همسایه و منطقه
گاونډي او د سیمې هیوادونه د افغانستان سولې په پروسه کې مهمه ونډه لري. ایران، پاکستان او روسیه همدارنګه د سیمې نور هیوادونه په دغه بهیر کې اغیزناک رول لري. نو د همدې لپاره د سولې د بهیر لپاره د اجماع جوړول او پیاوړی کول یو حتمی چاره ده. په افغان دولت د دغه اجماع د جوړول او پیاوړی کول لپاره په دوامدار توګه کار کړی او اوس هم بوخت دی کار کوي.
کار کرده و در حال کار می باشه.
لدی سره روسیه د افغانستان لملاتړو او متحدو هیوادونو لړلې ده او د بین الافغاني خبرو اترو لاري د افغانستان د جګړې د پایته رسولو په اړه امریکا له هڅو ملاتړ اعلان کړی. سمو د وړاندې د طالبانو یو پلاوی مسکو ته تللی و. د طالبانو د دغه پلاوی مشر شیر محمد عباس ستانکزی د جنوري په 9 په مسکو کې له روسي چارواکو سره تر لید کاته وروسته وویل دغه ډله تمه لري چې امریکا په خپلې ژمنې ودرېږي او تر راتلونکې می میاشتې پورې له افغانستان خپل ځواکونه وباسي. د سیمې او نړۍ ډېری هیوادونه د افغانستان د سولې له بهیر نه ملاتړ کړی او د افغان حکومت چارواکو او د طالبانو مشرانو د دغه بهیر د پیاوړتیا لپاره د اجماع رامنځته کولو په هدف د سیمې اکثرو هیوادونو ته سفرونه هم کړي دي.
امروز حقوق هسته ایمون رو تثبیت
کردیم.
لا ازادي راډیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
اوسم ورځو څو نړیوالو مسایلو ته. د امریکا په خوانی ولسمشر ډونالد ترامپ له استیزا کېدو برائت ترلاسه کړ سره لدی چې اکثره سناتورانو د ترامپ د استیزا محاکمه ته رای ورکړې وي، خو د استیزا لپاره لازم شوی شمیر پوره نه شو. ترامپ د هغو سناتورانو د پریکړې هرکلی کړی چې د دفاع یې کړی. نور د اسمت ساروان په راپور کې.
د امریکا سنا جرګې پرون د دغه هیواد پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ د بلوا پارولو له توره تبریه کړ. د سنا جرګې 5 سناتورانو د ډونالد ترامپ استیزا کېدو ته رایه ورکړې، خو 43 نورو د پخوانی ولسمشر له محکومېدو سره مخالفت وکړ. د جمهوری پال ګوند وو سناتورانو په دې قضیه کې له دیموکراتانو سره لاس یو کړ او د ترامپ محکومیت ته رای ورکړې. ترامپ په هغه صورت کې محکومې دی شوی چې د سنا جرګې له 100 استازو څخه 15 هغه یې د خلاف رای کارولې وي. د اقلیت جمهوری پال ګوند مشر مچ ماکانل د رایو لا چول کېدو وروسته په سنا جرګه کې په وینا کې پر کانګرس ته حمله په محل د ډونالد ترامپ پر اقداماتو سخت انتقاد وکاوه. ویل هیڅ شک نشته چې مخکینی ولسمشر له اخلاقي او عملی نظره د جنوري د شپږمینیټه د پیښو مسؤل دی. د زیاته کړه کوم کسانو چې د کانګرس پر ودانه یرغل وروړ ګمان یې کاوه چې د خپل ولسمشر په غوښتنه عمل کوي. مچ ماکانل په عین حال کې وویل د ډونالد ترامپ نه استیزا کېدو ته رایه ورکړې ځکه چې نوموړی نور ولسمشر نه دی او یو عادي امریکایي تبعه دی او سنا جرګه له قانوني نظره د یو پخوانی چارواکو د استیزا حق نه لري. د جمهوری پال ګوند مشر په زمینی ډول وویل اوس ډونالد ترامپ د یو عادي وګړي په توګه محکمې ته بلل کېدای شي. ډونالد ترامپ د سنا جرګې له لوري د استیزا محاکمې د ردیدو په خبرګون کې یو اعلامیه خبره کړه. په دې اعلامیه کې د دې موضوع د هر کلی ترڅنګ د هغو ټولو استازو مننه کړې چې د دفاع یې کړې ده. د امریکا پخوانی ولسمشر همداراز ویلي یو تاریخي هیواد پالونکی او ښکلی عظمت یې بیا امریکا ته راګرځولی او پر راتلونکو میاشتو کې به له خلکو سره ډیر شیان شریک کړي. د امریکا د پخوانی ولسمشر د استیزا دوهمه محاکمه تیره اونۍ په سنا جرګه کې پیل شوه. دا د امریکا په سنا جرګه کې د استیزا تر ټولو لنډه محاکمه وه.
بل نړیواله موضوع دا ده چې اسرائیل هغه هیواد دی چې تر ټولو ډیرو وګړو یې د کورونا ضد واکسین کړی دی. د روټرز خبری اجانس د راپور لمخې په اسرائیل کې د فایزر واکسین نتیجو هلی غوړولې او ډاډ رامنځته کړی دی. د خبری اجانس په اسرائیل کې د واکسین شوو کسانو په اړه له اسرائیلي څېړونکو، نړیوالو څېړونکو، د دغه هیواد د روغتیا وزارت له چارواکو او دغه راز د روغتونونو له ډاکټرانو سره مفصلې خبرې کړي او یو راپور لري چې جزئیات یې اسمت ساروان اوروي.
په واشنگتن کې د جان هاپکنز طبي پوهنتون څیړونکي سټیفن برنل ریوټرز ته ویلي چې په اسرائیل کې د واکسیناسیون حقیقي نتیجې د دغه پوهنتون د څیړونکو له لوري ارزول شوې دي. په اسرائیل کې د دسمبر له 19 نیټې د فایزر واکسین پیل شو. له دې نیټې د فبروري تر 10 پورې د اسرائیل په سلو کې 40 نفوس واکسین شوی دی. دا هیواد 9 میلیونه او 3 لکه نفوس لري. اکثره واکسین شوي کسان تر 14 کلونو مشران دي. نږدې 2 میلیونه او 4 لکه اسرائیلیان تر 14 کلونو کشران دي او د هغو د واکسین کېدو سپارښتنه نه ده شوې. د څیړونو له مخې کومو کسانو چې واکسینې کړی په تېره بیا هغوی چې 2 ډوزه واکسینې کړی د انګلیسي او د جنوبي افریقا د ډولونو په شان د کورونا د ټولو ډولونو په وړاندې معافیت ترلاسه کړی دی. د اسرائیل د روغتیا وزارت یو چارواکي پروفیسر خزیلوی ویلي څیړنو ثابته کړې چې واکسین شوي کسان لږه لږه په سلو کې 9 او ډیر تر ډیره په سلو کې 15 د بریتانیایي ډول کورونا په وړاندې خوندي دي. څیړونکي وایي په اسرائیل کې د دوی څیړنو وښوده چې فایزر واکسین تقریبا همغسې نتیجه لرله چې دغه واکسین د کلینیکي ازمیښتونو په پړاوونو کې وړاندې شوې وه. په اسرائیل کې د کورونا وبال پایلې تر اوسه په کووید 19 15,216 تنه مړه شوي چې د هغو په سلو کې 20 یوازې د جنوري په 1.5 ورځو کې مړه شوي چې د واکسین نوبت نه و رسیدلې. څیړنه وایي حتی هغوی چې 1 ډوز واکسینې کړی او په کورونا اخته شوي د مرګ خطرې خورا کم شوی او اکثره بیرته جوړ شوي دي. د دې لپاره چې په ځینو هیوادونو لکه فرانسې او کاناډا کې د کورونا پر ضد د واکسیناسیون بهیر ورو دی، ډیری اسرائیلي اتباع د واکسین لپاره خپل هیواد ته تللي دي. په دغه هیواد کې خلکو ته ویل شوي چې له واکسیناسیون وروسته تر 1 میاشتې پورې له ماسک څخه کار واخلي او که څوک سرغړونه وکړي نو سخته جریمه به ورکوي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولېږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټک ای او ار جی.
زمونږ خاګله ازادي رادیو نه اوري. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنه یو 1269 او په اکثرو لویو خارونو کې د اف ام په 0.15 څپو خبرونه لري. مخکې دې چې نورو کورنیو مسایل ته راشو، اوس به پام وکړو دې ته چې نړیوال ورسپانې د افغانستان په اړه څه تبصری لري. فریبا ظاهر د زینو د غورسپانو پانی اړولي.
ډیپلوماټ خبرونه په افغانستان کې د هند پر مرستو لیکنه خبره کړې ده. په دې لیکنه کې د هند لوري په افغانستان کې د یو بل بند جوړېدو ته اشاره راغلی چې هند د اقتصادي او انکشافي پروژو لاري په افغانستان کې لنورو هیوادونو سره سیالي کوي. په دې لیکنه کې د افغانستان او هند ترمنځ د کابل په لالندر سیمه کې د 2.6 میلیون ډالر په لګښت د بند جوړېدو یادونه شوې چې د کابل 2.2 میلیون ته په پاکه او صحي اوبه برابر کړي. تر دې مخکې هند په هرات کې د سلمان بند جوړ کړ چې د برېښنا د تولید ترڅنګ ډیره کرنې زمځکه خړوبوي. ډیپلوماټ وایي د انکشافي پروژو لپاره پلانونه د هند بهرنۍ پالیسۍ حیاتي عنصرونه دي. د هند بهرنۍ چارو وزارت تیر کال وویل چې په افغانستان کې پر شاوخوا 150 پروژو کار کوي. ډیپلوماټ خبرونه لیکلي چې له افغانستان سره د هند مرستې تازه نه دي، بلکې له ډیرو کلونو راهیسې د میلیاردونو ډالرو په ارزښت په افغانستان کې سړکونه، ښوونځي او نور بنیادي تاسیسات جوړ کړي دي او حتی په وروستیو ورځو کې افغانستان ته د کورونا ضد واکسین ورکړ. هند افغانستان ته د کورونا 15 لکه ډوز واکسین ورکړی او ویلي دي چې نور به هم ورکړي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت ویلي چې د روغتیا د نړیوال سازمان له لوري د دې واکسین له تایید وروسته به په لومړي پړاو کې روغتیایي کارکونکو او امنیتي ځواکونو ته واکسین ورکړي. ډیپلوماټ خبرونه د هند مرستې او پروژې له ستونزو خالي هم نه بولي او وایي چې د دغه هیواد ګاونډي پاکستان تل په افغانستان کې د نوي ډیلي اقداماتو ته د شک په سترګه کتلی دی. د جرمنی د فونکا میډیا ورځپاڼه په یو راپور کې چې د شنبه پر ورځ خبر کړ د خپل هواد د بهرنیو چار وزیر هایکو ماس په قول ویلی چې د ناتو په غوښتنه ملاتړ ماموریت کې د جرمنی د شاملو ځواکونو د ماموریت دوره باید تر ټاکلې مودې اوږده سي. ورځپاڼه د ماس په قول د غرض لیکلی چې د مارچ تر پای د افغانستان د سولې پروسه نه بشپړې جنو په کار د چې جرمنی د خپل ځواکونو د ماموریت موده وغځوي. د امریکا او طالبانو د تیر کال د فبروري د 9 نیټې د موافقه پر اساس ټول بهرنی پوځیان د 6 کال د اپریل تر پای له افغانستانه وځي. خو د جرمني د بندنیو چار وزیر دې ته اشاره لري چې د ځواکونو وتلې په افغانستان کې له سولې سره تړاو لري. تر دې مخکې د ناتو سرمنشي یانس ټولټنبرګ هم ویل و چې دې ته په پام چې د میتر لمړی پورې به په افغانستان کې سولې ټینګ نه سي، نو ممکن ځواکونه تر ډیره مودې په دې هیواد کې پاتې شي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقه پر اساس طالبان باید له القاعده سره اړیکه وشلوي او تشدد کم کړي، خو امریکایي چارواکي وایي چې طالبانو دا دواړه کارونه نه دي کړي. اوس د امریکا نوې اداره له طالبانو سره د امریکا د تیر کال د دوحې موافقه لسر ارزوي. جرمني له امریکا وروسته په افغانستان کې تر ټولو ډیر پوځیان لري. د دغه هیواد د پوځیانو شمیر 1000 تر رسیدي. دا پوځیان افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه روزي او مشورې ورکوي. د جرمني مطبوعات وایي چې په افغانستان کې د دوی د پوځیانو کلنۍ لګښت څه باندې 530 میلیون ډالر دی.
د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي پراتلونکو 15 کلونو کې به د لوړو زده کړو په برخه کې د ښځو شمیر 50% ته لوړ کړي. د لوړو زده کړو وزیر عباس بصیر ملت ته د حساب ورکولو په پروګرام کې ویل چې وزارت هڅه کوي چې د لوړو زده کړو بنسټونو ته خزینه او نارینه یو ډول لاسرسي ولري. اوس مهال په دولتي پوهنتونونو کې 1.5% شپ او په شخصي پوهنتونونو کې 25% خزینه محصلینې په زده کړو بوخت دي. نور په دې راپور کې
د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي د خپل نوي میکانیزم پر بنسټ به تر راتلونکو 15 کلونو د لوړو زده کړو په برخه کې د ښځو شمیر له 50% ته لوړ کړي. د دې وزارت وزیر عباس بصیر د شنبه په ورځ ملت ته د حساب ورکولو پروګرام کې وویل
در شرایط قانوني در حدود
موږ په اوسنیو شرایطو کې په دولتي پوهنتونونو کې 1.5% او خصوصي پوهنتونونو کې 25% محصلین لرو. په ټولو کې 15% استادان لرو او همدا شان د وزارت په اداري برخه کې 13% خزینه کار کوي.
د لوړو زده کړو وزارت مرستيال ویان حنیف فرزان ازادي رادیو سره خبرو کې وویل دا میکانیزم چې پر بنسټ به د لوړو زده کړو برخه کې د ښځو شمیر 50% ته لوړ شي تر وسه نه دی بشپړ شوی، خو هڅه روانه ده چې په 1415 زیږدیز کال کې یاد وزارت خپل موخې ته ورسیږي. ښاغلی فرزان که څه هم د دې میکانیزم د جزئیاتو په اړه څه نه وایي، خو په خبره په مسوده یې کار روان دی. د لوړو زده کړو وزارت د شمیرولو مخې اوس مهال له هیواد څخه بهر هم نږدې 15,000 کسان د لیسانس، ماسټري او ډاکټورا په کچه زده کړې کوي چې یو برخه یې خزیدي. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت په داسې حال کې یاد سکتور کې د انجونو د شمیر د ډیرېدو خبره کوي چې لا هم په افغانستان کې لومړنیو او لوړو زده کړو ته انجونو او ښځو نه لاسرسی لوی او عمده ستونزه ګڼل کیږي. د پوهنې وزارت د شمیرو له مخې افغانستان کې 3.5 میلیونه ماشومان له زده کړو بې برخې دي چې له دې ډلې 60% یې انجونې دي.
د ازادي رادیو لمليوني فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمي او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio
اوس هم د لوبو او سیالۍ له ډګره د غزنی او پکتیکا ولایتونو د وټیمونو ترمنځ د سانګې وهنی او د اسونو ځغلولو سیالۍ شوې دي. دغه سیالۍ د پکتیکا ولایت په مرکز خرنه کې تر سره شوې. تفصیل د ازادي راډیو د خبريال پر راپور کې
د پکتیکا ولایت مرکز شرنی اړوند محمد خیل سیمه کې د سانګې وهنی او اسونو ځغلولو د ورځنی سیالۍ تر سره سو. په دغه سیالۍ کې د غزنی او پکتیکا ولایتونو وو ټیمونو برخه اخیستی و. فتیح محمد شلګروال چې دغه سیالۍ د جوړولو چارې پر غاړه وی وایي دواړه سیالۍ د میرویس خان نیکه د لوبډلې په ګټه پای ته ورسېدې. د دوی په خبره په دغه سیالۍ کې له غزنی څخه د حاکم سنایي غزنویان او میرویس خان نیکه په نومونو دریو او له پکتیکا څخه څلورو ټیمونو برخه اخیستې وه. د شلګروال په خبره د دغه سیالیو نندارې ته له غزنی، پکتیکا او ځینو نورو ولایتونو څخه سوونه کسان راغلي وو.
نیزه بازی هم د میرویس نیکه ټیم ګټلې ده او ریسم د میرویس نیکو ټیم ګټلی ده. همدا یوه خبره ده، دواړه دواړه لوبې میرویس نیکو ټیم ګټلی دي.
او دوهم مقام د پکتیکا ولایت مرګري وګاټو.
شلګروال زیاتوي په دغه سیالیو کې د څنګلورو ولایتونو څنګه وهنکو آواز غلوونکو ته هم بلنه ورکړل شوې وه، خو د ده په خبره د ناسمو حالاتو له امله هغوی ونه توانېدل چې په کې ونډه واخلي. فتح محمد شلګروال تر دې وړاندې هم په غزنی، پکتیکا او ځینو نورو ځایونو کې د څنګ وهنې آوازونو ځغلولو سیالۍ پر لار اچولې دي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
زموږ خبرونه د ماخام تر وو بجو دوام کوي. اوس په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې شوې. یو ځل بیا په مکړې د سات د خبرونو لنډیستا صفی الله ستانکزی دراوروي.
نن د سلواغش په ګشتمه له افغانستان د شوروي ځواکونو د وټلو له 2 کلیز سره سمون خوري. ګڼو افغان جهادي رهبرانو او چارواکو د دې ورځې په مناسبت پیغامونه خبره کړې دي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی په یو ویډیو پیغام کې ویلي دي چې د دې لپاره چې له افغانستان د شوروي ځواکونو وټل مسؤلانه نه وو او د هیواد راتلونکي لپاره هیڅ تدبیر نه و سنجولې، افغانستان یو څوبودي کورنی جنگ ته داخله شو. د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله هم ویلي د سلواغي پشپګوشتمه د شوروي ځواکونو په وړاندې د افغانستان د خلکو مبارزې نتیجه ورکړه. هغه زیاته کړې د شوروي په لسکلن حضور سره څه باندې 1,000,000 کسان وژل شول، او د دې خبره د کودتا او ترهګرۍ بنسټونه یې کېښودل چې تر ننه د جنگ د دوام لامل شوی. په هرات کې د اسلام قلعه بندر لزینو سیمو له هم د غازو لمبي پورته کیږي. د ازادي راډیو د خبريال راپور لمخي په بندر کې هیڅ موټر روغ نه دی پاتې. پرون د اسلام قلعه په بندر کې د تیل او غازو ټانکرونه یو په بل پسې وچاودل او وری واخیست. د امریکا په خوانه ولسمشر ډونالد ترامپ د سنا جرګې لخوا د بلوا پاراولو لتوره تبریا شو. او څلوختو درې څلوختو سناتورانو د ترامپ خلاف رای په لوی رای وکړوله او 500 د ترامپ خلاف رای ورکړی ده. او نن د فبروري 14 د والنټاینز ډی یاد مینانو له ورځې سره سمون خوري. په کابل کې هم په څو سیمو کې د دغې ورځې په مناسبت د سرو ګلانو او ډالیو د پلور دوکانونو تیاری نیولی.
لدی سره د خبرونه خبری مسائل پایته ورسید. اوس هم وار رسیدلې 19 پروگرام نور بس ته چې قربانه زما همکار ملالی بشیر ده. ملالی جان ستړي مش.
سلامونه لودین سب ډیره مننه. اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوري او د ازادي رادیو په دې برخه کې به تاسو ته 19 پروگرام نور بس ته خبريږي.
نور بس دی
شکست سکوت
د ازادي رادیو اونیز خبرونه شکست سکوت یا نور بسته ته شرغلاست. د ازادي رادیو خبرونه د ماشام تر 2 بجو په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي او اف ام سل اشاریه 15 دوام کوي. د خبرونه په دې برخه کې نور بسته پروګرام لرو چې زم علي بشیر به پر مخړم، تخنیکی چاري شفیق ایار پر مخړي. د نن د لوړو زده کړو په برخه کې د نجونو پر ستونزو او دوی ته پر برابرو تحصیلي امکاناتو خبرې کوو. د لوړو زده کړو وزارت د 1499 کال په اړه په خپل راپور کې ویلي چې اوس مهال د لوړو زده کړو په موسسو کې د نجونو شمیر د هلکانو په پرتله کم دی، او د دوی هڅه ده چې د لوړو زده کړو په ادارو او په هنتونو کې د نجونو شمیر 50% ته لوړ کړي. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وزیر عباس بصیر ملت ته د حساب ورکولو په پروګرام کې ویل چې وزارت هڅه کوي چې د لوړو زده کړو بنسټونو ته شذینه او نارینه یو ډول لاسرسي ولري. اوس مهال په دولتي پوهنتونو کې 10% او په شخصي پوهنتونو کې 15% محصلین په لوړو زده کړو بوخت دي. پر دې موضوع د خبرو لپاره لمر سره لمړی میلمانه خانم جان انوري ده چې په پکتیا ولایت کې د نجونو د زده کړو په برخه کې فعالیت کوي. خانم جان انوري صاحب لمر سره همداراز پر لیکه ده. خبرونه ته شرغلاست انوري صاحب.
السلام علیکم ټول اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم سلام او ډیره مننه چې تاسو وخت وېستې او لمر سره په دې خبرونه کې ګډون کوي. خانم جان انوري صاحب، ک تاسو لمړی په دې اړه مشته وایست چې په پکتیا ولایت کې د نجونو د لوړو زده کړو په برخه کې هغه اساسي ستونزې چې دوی ورسره مخامخ دي کومې وي؟ دي
ستونزې خو په دوه ډوله دي، ځکه چې یو اقتصادي ستونزې دي چې د اقتصادي ستونزې له امله نشي کولای چې د خپلو لوړو زده کړو ته ادامه ورکړي، او بل امنیتي ستونزې هم دي چې دوی د امنیت لګانه نشي کولای چې لوړو زده کړو ته ادامه ورکړي.
او انوري صاحب، ستاسو په فکر آیا داسې ستونزې هم شته چې ټولنیز محدودیتونه ورته ویلای سو چې په ټولنه کې د نجونو په مخ کې خنډ جوړیږي، او د ځینو ناوړه دودونو له کبله دوی نسي کولای چې خپل لوړې زده کړې جاري وساتي؟
اکثر ولسوالیو کې نسي کولای چې دوی خپل لوړې زده کړې ته دوام ورکړي. اقتصادي ستونزې هم شته، ټولنیزې ستونزې هم دي، او بعض خلک زموږ غرونه د دې مخالفت هم کوي چې تر اووم ټولګي پورې یا تر دولسم ټولګي پورې دوی چې خپلو زده کړو ته دوام ورکړي، او نوره نه غواړي چې خپلې خویندې او لوڼه ته دوی د خپل د زده کړې لپاره آمادگی ورسره ونیسي، او دلته په ټولنه کې د کلو په بوندو کې دا ستونزې ډېرې پیدا کېږي چې خپل لونه تر اووم ټولګي پورې او حتی تر دولسم ټولګي پورې زده کړې کوي، او نور خپل لونه په کورو کې پاتې کوي.
انوري صاحب، د لوړو زده کړو وزارت د 1999 کال په خپل راپور کې ویلي دي چې نجونې د هلکانو په پرتله لږ لوړو زده کړو ته لاسرسی لري. د دوغو ستونزو چې تاسو یادونه وکړه چې اقتصادي امنیتي او ټولنیز محدودیتونه دي، دوغو ستونزو ته په پام سره دغه وزارت څنګه کولای شي چې نجونو ته د لوړو زده کړو زمینه برابر کړي او د دوی فیصدي را لوړ کړي؟
او دوی کولای شي چې د مؤسساتو لري، د ترانسپورت لري، او که دوی لکه په دوی باندې اوایې کېږي، او یا فیسونه اکثره خیانې مونږ شخصي پانتونونو ته کمې دي، او هلته دوی فیس څونده لري، د ترانسپورت څونده لري، که دوی د دې لارې د دوی سره همکاري وکړي چې د ترانسپورت په کولو کې او د پانتون د فیس په ورکولو کې او د نورو ادارو چارواکو څخه غوښتنه وکړي چې په دې کې همکاري ورسره وکړي، دموږ د خویندو به په دې حقله خپل ستونزې ډېرې حل شي.
انوري صاحب، تاسو په پکتیا ولایت کې د نجونو د زده کړو په برخه کې فعالیت کوي، که زموږ اوریدونکو ته د دغه فعالیت په اړه یو څه معلومات ورکړي؟
اکثره خو نورو کلونو به مونږ چې د خپلې د ښوونځي له لارې زموږ خویندې به په د دولسم ټولګي فارغین به اکثره یو دوه نفره شاګردان به پاتې کېدل، او نور به ټول د پوهنتون لپاره ثبتنام کول، او سخل چې وو تقریبا د 15 جنتیانو ثبتنام وکړو، چې هر کله موږ د دوی سره په تماس کې شو چې خیانې تاسو ولې په پوهنتون لپاره ثبتنام نه کوئ، او دوی به ټول د اقتصاد له امله دا خبره کوله چې موږ نشو کولای چې اقتصادي ستونزې لرو، نشو کولای چې خپل زده کړې ته دوام ورکړو، او ځکه چې دلته د یو له طرفه د کورونا مسایل وو چې موږ ټول ورونه په کورونه کې پاتې شوي دي، او خپل اقتصادي ډېر ضعیف شوی دی، او نور د اقتصاد له امله اکثره دومره امنیت هم ښه دی، خو اکثره خیانې موږ د اقتصادي ستونزې ډېرې لري چې نشي کولای چې د خپل لوړو زده کړو ته دوام ورکړي.
انوري صاحب، که تاسو یو څو داسې کیسې له موږ سره شریکې کړئ چې ستاسو په نظر د لوړو زده کړو یا د زده کړو په برخه کې یو لوی بریا بلل کېدای شي چې نجونو ترلاسه کړې وي.
او لوړو بریا خو په دې کې ترلاسه کړې ده، ځکه چې اکثره خیانې موږ ډېرې اوس په پوهنتونو کې ماسټري کې ډاکټرۍ ته هم امتحانونه ورکوي، ماسټري هم کولای شي، چې دا د موږ لپاره لویه بریا ده چې موږ د خیانې اکثره د نورو کالونو پرتله کال په کال قدم په قدم پر مخ ځي، پر مخ روان دي، او هم نور هم دغه مشکل به انشاءالله په راتلونکي کالونو کې هر شي، ځکه چې زموږ اوس ورونه تر کالونو به ډیر دی علم زید وو او جنکیانو لپاره دی خپل خیاط اولونو لپاره دی اجازه نه ورکوله او اوس قدم په قدم انشاء الله کیږي او دی علم څخه برخمند کیږي او خپل زده کړې ته دوام ورکوي او د لوړ زده کړو وزارت څخه مې دا هیله ده چې زموږ د خیانو سره به دوی په د نورو پوهنتونو کې کوم شخصي پوهنتونو ته انسټیټوټو ته کمې دیږي او دوی که دوی د نورو مؤسساتو لپاره ده همکاري راته وغواړي چې دوی ته د فیس په ورکولو کې او د ترانسفر په ورکولو کې همکاري وکړي زموږ د خیان دی به نور هم د علم کچه لوړه شي.
مننه تاس چې تر اوسه پورې د انجونو د زده کړو په برخه کې فعالیتونه کړې دي. خلک موهڅولې چې خپل انجونې باید شونځي ته پریږدي او لنجونو سره ممرسته کړي چې دوی څه ډول کولای شي خپل زده کړې بشپړې کړي. په دې برخه کې که تاسو موږ ته لطفا وایئ چې د دولت لخوا تاسو سره څه ډول مرسته شوې ده، آیا دولتي چارواکي تاسو پر غوښتنو باندې غوږ نیولی دی تر اوسه پورې، او دوی په کومه برخه کې اسانتیاوي رامنځته کړې دي؟
او کولای شي مثال ور چرواکو د همکاري کړي د ځکه چې د موږ د سې څخه چې بعض جنې کې کم شوي دی دلته د دعوت پانتن په نام یو پانتن جوړ شوی دی چې ټول مصارف یې په غاړه اخیستي دي او د هغې لارې د خپل زده کړو ته دوام کوي. یوه دوره چې فارغ یې هم ورکړ، بله دوره یې هم پورتلونکي کال کې فارغ یې ورکوي، دا یې موږ لپاره لوړه بریا ده. او داسې نور پانتنونه هم شته چې بعض محصلین سره یې همکاري کړي دي.
انوری صاحب، دغه د دعوت پوهنتون ته د بریالي کېدو کوم شرایط دي که تاسو یې زموږ اوریدونکو ته لښ تشریح کړئ؟
اغه کاکله موږ دلته د خپل دولت پونتونه لري چې فرای پونتونه لري د نتیجې شول او حالت د ای ډی نمبر غوړي او بیا لوړ نمبر غوړي چې اغه د دستون دې ماتل شي وي او موږ یې د دستون لري چې اقتصادي ستونزې ولري چې نشي کولای چې د پونتونه ته نصفور پیسې د چوپټرې پیسې او دا غا دوی دا وایي نه لري چې دې لري د خپل ځکه ته دوام ورکي او بعضې داسې خیان سره د همکاري کولای شي چې اقتصادي ستونزې دې لري ولري اقتصادي ستونزې ولري او د اقتصادي ستونزې په مقابل کې د همکاري سره کوي او خیان دې کولای شي چې د وټ پونتونه لري.
ښه، او آیا دوی یوازې نجونی قبلوي او په دې اړه یو څه معلومات راکړي چې تر اوسه دوی څومره نجونو ته زمينه برابر کړې ده؟ شاید تاسو هغه بشپړ ارقام ونه لري، خو تخمینا څومره د اټکل لمخې تاسو په فکر دوی نجونی قبولي کړې دي تر اوسه؟
دوی هلکان هم لري او نجونی هم لري، او هلکانو لپاره زما په نظر او زه دومره پوره معلومات دوی لري نه لرم، او هغه فیس ورکوي خپل زده کړې ته دوام ورکوي، هغه جنکۍ چې دي هغه کې تدریس کوي او هغه لپاره دوی ټول شرایط ورته آماده کړي دي چې دوی د شرایط لپاره خپل زده کړې کوي. یوه دوره فارغي فکر کوم مخکې به څومره ورکړي وي، خو زه چې اوس معلومات لرم یوه دوره فارغي نه ورکړي وي، بله دوره فارغي نن جنې هم په راتلونکي کال کې ورکوي ځکه چې سمستر یو سمستر پاتې ده او نور دوی آخري کال ده او نور دا هم ورکوي فارغي.
ش خانم جان انوری صاحب، کتا تاسو په دې اړه چې دغه فارغین چې له پوهنتون څخه راوځي او خپل زده کړې بشپړې کړي، دوی بیا چیرې لکه د کار زمينه ورته برابرېږي؟ له دوی سره څه ډول مرسته کیږي چې دوی باید استخدام شي؟
او ا دې دې پوهنتون لري سلفي سره دوی خپل همکاري سره کوي، دې دې ټول خیال ته د وظیفه پیدا کوي او دې خیال دې په وظیفه هم ګمرل دي چې دوی چې تیر د رافاریږي نو هر خیال دې موږ ټول په ماستاتو کې خپل وظیفه جوړ کوي.
خانم جان انوری صاحب، تاسو په پکتیا ولایت کې د نجونو د زده کړو په برخه کې فعالیت کوئ. زموږ راپورونه وایي چې په ځینو ولایتونو کې د نجونو زده کوونکو شمیر ځکه کم دی چې هلته د ښځینه ښوونکو شمیر کم دی او په ښوونځیو کې خلک خپل لونې ورسته لښ پژم ټولګي څخه له مکتبه باسي. دغه څومره لوی ستونزه د تاسو په فکر، او څه ویل غواړي و خلکو ته چې دوی څنګه کولای شي خپل لونې سره مرسته وکړي چې تر دغه مرحله تیر سي یو څه ستونزې وګالي چې راتلونکي نسلونه په راتلونکي نسلونو ته اساني جوړ شي؟
زمون ګورونه او خیال دي چې خپل لوري تر سپګم ټول دنیا لوري تر دولسمه پونتون نه پوره لپاره خوشی کړي خپل درسونه ته خپل زده کړې ته ادامه ورکړي. ان شاء الله دا مشکل به ټول حل وي، په ټول ښوونځي کې به زنانه ښوونکي تدریس کوي او خپل ټول مشکلات به دوی پر مخ بیایي. او اوس و دوی خپل خیال دي اولونه د خپل د علم څخه مخنیوی کوي، نه یې پرېږدي، او چې د خپل پوهنتونونه وایي یا مسلکي ښوونکي جوړ شي. او د خیان د ورونو څخه مې دا هیله ده خپلې لوڼې ده د ښوونځیو څخه نه وباسي، که خپلې لوڼې ته خپل زده کړې ته ادامه ورکړي، دوی خپلې لوڼې ته دغه ونه وایي چې تاسو ښوونځیو ته مه ځئ، هلته نارینه ښوونکي دي او تاسو ته ښوونکي تدریس کوي. دغه لوڼې د دوی د دولسم او د پوهنتون څخه فارغ شي، په راتلونکي کې به په همدې ښوونځیو کې دوی ښوونکي وي او مدیران به وي، سرمعلمې به وي. مونږ کولی شو چې د دې لارې د کوشش وکړي دا خپلې ستونزې ټولې حل کړو. د خیاندو څخه مې بیا هیله دغه ده چې د خپلې لوڼې به په دې خبره یا په دې وټکي کې شي دي چې زه خپل لور ښوونځی ته نه پرېږدم، هلته نارینه ښوونکی تدریس ورته کوي. نو دا ښوونکی چې په یو ښوونځی کې تدریس کوي دا ټول د شاګردانو د پلار په حیثیت تدریس کوي او د دوی معنوي پلار ګرځي. او دا خبره د دوی خو زمونږ خلک شته، زمونږ په ټولنه کې، زمونږ په کلي کې، یا زمونږ تاسو په هېواد کې دا خبرې ډېرې دي. خپلې لوڼې چې ښوونکی تدریس کوي خپلې لوڼې نه ورته پرېږدي چې زه د نارینه او ښوونکو څخه د زما لور تدریس نه کوي. او دا مونږ تاسو د سوادۍ خبره ده که مونږ تاسو خپل پلورونه ورونه خپلې زده کړې کړي وای او پوهنتونونه یې لوستلي وای، او دا خبره به هېڅکله نو تکرارېدای چې زه خپل لور نه پرېږدم. خو دوی څخه زما خواهش دا ده چې خپل لورونه د خپلې زده کړې ته پرېږدي، چې خپلې زده کړې ته ادامه ورکړي.
ډیره زیاته مننه خانم جان انوري صاحب چې تاسو له موږ سره په دې خبرونه کې ګډون وکړ. اوریدونکو تاسو نور بس دې خبرونه اوري. زموږ لومړی میلمنه د پکتیا ولایت څخه د نجونو د زده کړو په برخه کې فعال خانم جان انوري و. اوس هم ورزم د خپل دوهمې میلمنې پر لور چې په کندهار ولایت کې مدني فعال ده او عزیزه وطنواله نومیږي. وطنواله صاحب اوس مهال له موږ سره پر لیکه ده. عزیزه جان خبرونه ته شر اغلاست.
بله سلام علیکم، زما شر اوري
ستاسو جغ به خي سم راځي.
بله جغ مې اوري.
بله و ستاسو جغ مشته به خي سم راځي.
ستاسو جغ قطه قطه
کیږي. بله تاسو که خپل موقعیت ته څه تغییر ورکړي چې سیګنال د تلیفون سمسي ستاسو جغ مشته سم راځي. نو خبرونه ته شر اغلاست
او موقعیت ته تغییر ورکړي.
بله بي خسامه ده. اوریدونکو تاسو شکست سکوت پروگرام اوري او زموږ دوهمه میلمنه عزیزه وطنواله د کندهار ولایت مدني فعاله ده چې همدا اوس را سره پر لیکه ده. له عزیزه جان سره په یو څو شیبو کې خبرې پیل کړو. عزیزه جان زموږ جغ استاد ته څنګه درځي؟ بی خسام یا اورو ډیره مننه چې تاسو وخت و استیاو له مشر سره په دې خبرونه کې ګډون کوي. تاسو واوریدل چې د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت ویلي دی چې پراتلونکو 15 کلونو کې به د لوړو زده کړو په برخه کې د شوز شمیر 15 سلنې تر ورسوي. د دغه وزارت وزیر عباس بصیر ملت ته د حساب ورکولو په پروګرام کې ویل چې د دوی وزارت هڅه کوي چې د لوړو زده کړو بنسټونو ته شذنه او نارینه یو ډول لاسرسي ولري. د یادولو وړ دغه چې د پپو دولتي په هنتونو کې اوس مهال 10 سلنه او په شخصي په هنتونو کې 15 سلنه محصلین په لوړو زده کړو بوخت دي. عزیزه جانی که تاسو لمړی په دې اړه زموږ اوریدونکو ته وایئ چې په کندهار ولایت کې د نجونو په برخه کې د لوړو زده کړو په د لاسرسي په اړه دوی له کوم مهم ستونزو سره مخامخ دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. لمړی تاسو ته سو تخنیکی همکارانو ته او درنو اوریدونکو ته سلامونه او ښې هیلې. خدای مو جوړ روغ لره. د کندهار ټولنه تاسو ته معلومه ده چې یو سنتي ټولنه ده. متاسفانه ما په کندهار کې تقریبا 6 کاله د مخه درس لیساس لاس کړی دی او بیا مې کابل پوهنتون ته تللی یم. هغه چې پوهنځي مې هلته 7 بجې ده او د کابل پوهنتون د چې پوهنځي فارغ تحصیل شو. نو متاسفانه شرایط فوق العاده په شاته تللي دي دلته په کندهار کې. زه به یو مثال درته ووایم، بخښنه غواړم،
چې وا عمومي اول مره د مکتب څخه فارغیږي او د امنیتي مشکلات په خاطر دا یوازې یو ترانسپورتي ماشينه نشي پیدا کولای چې غیر خاطر چې د ژوند کا او ملګری نه درلودل عمومي اول مره د ټپ پونځي څخه کامیاب شوی او هغه پریښود. د سیدیر مشکلات شته په ټولنه کې اجتماعي مشکلات اقتصادي مشکلات هم شته او بعضی کسانو ته او امنیتي ستونزې دي. ټولنیز مشکلات په کې راستو ملالی جانې زموږ په ټولنه کې متأسفانه اوس دا رواج شوی دی چې نجلۍ د بلوغ سن ته ورسیږي، یعنی په اتم نهم لسم سن کې بیا د دې د نامزاتی یا د واده کولو تلاشونه کېږي چې دا ډېر د نجونو د درس او تحصیل د ادامې معنی ګرځي. پوهنتون کې د کندهار پوهنتون خوشبختانه ډېر ښه استادان لري او د تیرو کلونو کې تقریبا د لومړۍ درجې پوهنتونو څخه پېژندل شوی و، ولې متاسفانه زموږ د نجونو او هم د لوکانو شمېر په دې پوهنتون کې ډېر لږ دی. زموږ ځوانان یعنی نارینه دا امکانات لري چې د کانکور د امادګۍ لپاره کورسونه واخلي، درسونه ووایي. زما سره یاست ملالۍ جان؟
بلې، اوس تاسې ږغ موږ ته راځي وطنوال صاحب، مهرباني وکړئ.
نو د نجونو لپاره دا امکانات نشته چې په کانکور کې دوی امادګي ونیسي او د کندهار پوهنتون ته چې کوالټي د لحاظ څخه هم ډېر جګ دي وضعیت کامیاب شي او هغه پوهنځي چې ډېر په اصطلاح د خلکو خوښیږي یا دا کې د کار په ساحه کې ښه امکانات لري او دوی ته دوی کامیاب شي، ځکه استادان یې د دې د فارې د کانکور د پارچانه د ګلری د امکانات ودې تنشته. د البته د اقتصادي محدودیتونو په دې کې رول لري او تر ټولو مهمه متأسفانه چې اوس امنیتي مشکلات دي. زه به درته وایم تعینو مینې کې چې هغه د کندهار یا په اصطلاح د افغانستان هغه ټاپ ځای دی چې هم مودرن کورونه لري او هم په اصطلاح خلک دا فکر کوي چې امنیت ډېر شته، ولې متاسفانه حتی د ورځې له تر سړک باندې نجونو ته ازار ورکول کېږي. دا نه معلومه چې دا د تخریبي شبکو امنیتي کسانو د خوا څخه دي او که څوک دي، خو زه په دې عقیده یم چې طالبان دا کار نه کوي، ولې امنیت د یو شمېر کسانو د خوا څخه خراب شوی، غلاوې ډېرې شوي. نو په دې سره یې پکې څوک دا امکانات نه بروي چې دغه کې یې ډېر زړه نه شو کوي چې خپله تېغله لوږي د کوره څخه و مکتب ته او یا پوهنتون ته پرېږدي. زما ږغ د مسؤلینو باندې دا د کندهار پر مسؤلینو باندې دا دی چې لطفا د کندهاریانو نارینو او ښځو و ږغ ته غوږ ونیسي. د امنیت مسؤلیت تاسو است او ودیته د ژوند کولو د عادي ژوند کولو امکانات برابر کړي، ته زیاته بیا د نجونو لپاره چې نجونې په سنتي ډول سره هم درس تحصیل ته نه پرېښول کېږي. که دغه رقم نه امنیي نو د نجونو حقوق تقریبا سل په سل کې، یعنی وي په سل کې تر څو لاندې کېږي.
بلې،
ډېر تاسف پای دی.
ډیره مننه عزیزه وطنوال صاحب چې تاسو له موږ سره په شکست سکوت یا نور بستی پروګرام کې ګډون کوئ. تاسو ځینو ستونزو ته اشاره وکړه چې شذ او انجونی د کندهار په ټولنه کې سره مخامخ دي. وطنوال صاحب، که تاسو په دې اړه راته وایئ چې تاسو یادونه وکړه چې په تیرو ډیر څلويشتو کلونو کې ټولنه ډیره پر شاته للی ده، که تاسو د مخکینیو کلونو په پرتله موږ ته وایئ چې د خپل کړو پر مهال هغه مهال چې تاسو د کړې کولې او د اوس ترمنځ کوم مهم توپیرونه ویني؟
توپیرونه لکه دا کلونه چې زه فکر کوم چې د دې په 20 کلونو کې به موږ د ښه حالت ته ونرسیږو،
ځکه ټولنې ګر سره کلچر بدل کړی دی. موږ په موږ د تحصیل په دوره کې به ما په کابل کې په لیلیه کې ژوند وکړي، پوهنتون کې مې د نارینو سره یو ځای درس ویلی دی. هیڅ نو مشکلات او احساس د ازار او اذیت ما نه دی احساس کړی، نه زما مسلمان نجون. یوازې به دا محصلین تللو کابل ته، یعنی موږ لکه اوس چې ورته وایو چې باید یو نارینه ورسره یې محرم، هغه به ستا تشتونه نه وه. هر څه په مسلمیت کې وه، په بس کې به سهار دغه د قادر ترانسپورټ سعادت و عظیمي و، دا ترانسپورټونه وه. سهار به په بس کې کښېنستلو، څلور بجو ته به کابل ته ورسېد، یا به مو د شپې په دولس بجې په بس کې کښېنستو، سهار اته بجې به سینټ پورې ورسېدلو. نو زه فکر نه کوم چې په پنځوسو کالو کې موږ بېرته دغه حالت ته ورسېږو، متاسفانه. چې د ډېر تاسف او ژړا ځای دی. جهانیان راغله دلته، جهانیان په دغه وعده باندې چې موږ ته به زمینه د عادي ژوند کولو برابره کړي، وایي متاسفانه چې دا ونه سوله. حتی په شل اخیر شل کلو کې تر هغه ډېر بهتر لا هم سول، ټولنه ډېره شاته تللې ده او دا د تاسف ځای دی. نو زما پر والدینو باندې هم دا غږ دی چې لطفاً خپل اولادونه کالکوان دي که نجونې دي و درس یې تشویق کړي، د جنګ پر ځای یې و قلم او کاغذ و کتاب ته تشویق کړي، او نجونو ته خاصتاً دا زمینه برابره کړي چې درس ووایي، عالي تحصیلات وکړي، ځکه دوی د په آینده کې د درو تر پنځو جنریشنو پورې بیا دوی مثبت رول لوبوي او خپل آینده نسلونو ته ډېر ښه خدمت کولی شي.
بلې وطنواله صاحب، که تاسو اوس یو څو خبرې په دې اړه زموږ اورېدونکو ته وکړئ چې په کندهار ولایت کې دولت څه کولای سي چې نجونې او مور او پلار ولوړو زده کړو ته زړه ښه کړي، او دوی باید د خپلو نجونو سره د لوڼو سره مرسته وکړي چې هغوی لوړې زده کړې بشپړې کړي.
الله ته خواست کوم چې دا جنگ ته د پایتو کې کښېږدي، ځکه جهانیانو ونه کولی شولی او زموږ دولت په توان هم دا خبر لوړه ده. که امنیت راشي نو فکر کوم چې والدین هر کمودي که پلار دي د اولاد ښه غواړي، نو لومړی شی چې دی زموږ ته د جنگ د پایته رسېدو پیشله خبره ده چې موږ وکولی شو په عادي ډول سره ژوند وکولی شو، او فکر مو آرام شي، مغز مو دې ته اماده شي چې د اولاد تفصیلي او آینده ژوند باندې فکر وکړو. دا د دولت وظیفه ده چې په دې لاره کې که په منطقوي ډول دي، که په جهاني سطح دي، او که په ملي سطح دي، دا زمینه مساعده کې او وصول ته لاره وارسي او موږ سولې ته لاره.
بله ډیره زیاته مننه چې تاسو له موږ سره په دې خبرونه کې ګډون وکړ. عزیزه وطنوال صاحب، ستاسو معلومات او دغه چې تاسو د پخوانی وختونو او اوسنی وختونو پرتله راټو شوډل او ځینو پر ځینو مهمو ټکو خبري وکړي، ستاسو د وخت څخه ډیره مننه. او ریدونکو د نور بستي پروګرام وخت پای ته رسیدلې دی. نن موږ پر دې خبري وکړي چې د افغانستان وړو زده کړو وزارت ویلي چې پراتلونکو 15 کلونو کې بدل وړو کړو په برخه کې د شوزو شمیر 500 سلنې ته ورسوي. د دغه خبرونی وخت پای ته رسیدلې دی. بیا به هم له تاسو سره یو، تر بیا مو پر خدای سپارم.
Thank you. غم زهیر انسان خجل تر هر از یادش شم